مشال لريو د وخت په خور کې شوی درې بجې په دې غړي کې با لومبه تاسو راپورنه وړاندې کوو په روستي نیمه کې اونځه خبرونه د مشال لريو مجلل لرو او بیا هم تاسو ته مچې موږ بعد سر موضوعي د لکې مروت کې د امنیت په اړه دغه سیمې د خلکو څه اندېښنې دي خو تر هر څه مخکې ورزو بشیر ګواښ چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د لکی مروت خلکو حکومت ته خبرداري ورکړه چې امنیت پر ځای نشي مظاهره به پیل کړي. د کورمې په خړلڅو کې تر نخت وروسته پکتیا ته تللې لاره نن په څلورم ورځ هم تړلې ده. د انډونیشیا حکومت وایي په زلزله کې د وژل شوو 122 کسانو کورنیو ته مالی معاوضه ورکوي. د خبر پختونخوا لکی مروت ضلع خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی سیمې ته په ورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي او قوي کېدو ته دې نه پرېږدي. مشال لیډو سره په خبرو کې یو ځایي مشر ملک ریاض خان د نومبر په 22 وویل چې کامنیت په ځین نشي دوی به مظاهره شروع کړي.
چیرې تاسو لکی مروت چلش کې داسې 10-15 کیلومتر کلو سایډ ته لاړ شو نو هلته غوجي مکمل دی. دو لکه ریټ او د ریاست نه دا ډیمانډ کوو چې موږ ته د امن راکړي، ځکه چې د امن راوستونې ذمهوارت کوم ریاستي ادارې دي چې دی هغو ده، او دلته پولیس چې کومه ده هغه غریبان چې داسې دي چې لکه وسې نه پکې رسېږي.
په لکی مروت کې د نومبر په 14 د تحریک طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیس وژل شوی وو. خو د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال ریډو سره په خبرو کې د پولیسو بې وسي رد کړه او ویل چې امنیت ساتلو لپاره قوي ګامونه اخیستي دي. د کورمې په خړلڅو کې د افغان طالبان سره د پاکستاني پوځیانو او ځایي قومونو تر نښتې وروسته په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د نومبر په 22 هم د کورمې د دوپرزو او بنګش خام خلکو په مورچو کې سرناسو او د افغانستان پکتیا ته تللې لار بند وه. د نومبر په 19 او 20 د پرزو او بنګش خام د امنیتي ځواکونو په ملګرتیا د افغان طالبان سره د ځمکې په سر نښته وکړه چې دغه قانوني خپل ملکیت بولي، خو د پاکستاني پوځ لخوا غزول شوی اغزن تار له امله د افغانستان په خوا کې پاتې ده. په نښته کې یو طالب، یو پاکستاني پوځي او یو ولسي وګړی وژل شوی دي. د کورمې خلکو وایي طالبان د ځمکې سړکونه او چک پوسټونه نه جوړوي، خو طالبانو ورغلو جرګوالو ته ویلي چې د ځمکې اوس د دوی ملکیت دی. د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې ولسی تحریک بیا پیل کړ. احتجاج نن په 23 ورځ هم روان دی. د تحریک د جماعت اسلامي د یو ځایي مشر مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ پیل شوی چې گوادر بندر ته تللې لوی لارې تړلې ده. مظاهره کوونکي وایي حکومت ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره کړې وعدې نه دي پوره کړې، نو ځکه بیا احتجاج شروع کړ. دوی د لادرکه خلکو عدالتونو ته حاضرول، ایران سره سوداګري اسانول، ځینې امنیتي چک پوسټونه ختمول او په سمندر کې په لویو ټرالرانو کبان نه نیولو غوښتنې کوي. د تحریک د 2023 کال په دسمبر او بیا په جنوري کې هم پړلت وهلې، خو بیا وروسته حکومت مذاکرات وکړل او احتجاج ختم شو. د بلوچستان ځایي رسنۍ ولیکلي چې د بلوچستان وزیر اعلی د گوادر چارواکو ته لارښوونه کړې چې پړلتوالو سره دې خبرې وکړي او دا مسله دې حل کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د نوي پوځي مشر د ټاکلو په اړه د پوځ اړوند ادارو مشرانو خبرولو لپاره لیک یا سمري لیږلې ده. هغه د نومبر په 21 په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې د اوسني پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار موده د نومبر په 9 ختمیږي او تر دغه تاریخ مخکې به د نوموړي ځایناستی وټاکل شي. آصف تر دې وروسته جیو نیوز ته ویلي چې د نومبر په 26 به د پاکستان د نوي پوځي مشر ټاکلو نوټیفیکیشن جاری شي. په همدې ورځ عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لاریون کولو اعلان کړی دی. په انډونیشیا کې له زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسېدلی. رویټرز خبري اژانس د انډونیشیا د چارواکو له خولې ویلي چې د نومبر په 21 د غربي جاوا په سینجور سیمه کې راغلي زلزلې په زرګونو کورونه او پلونه اوران کړي او د بجلی سیستم یې خراب کړی دی. چارواکو زیاته کړې چې لږ تر لږه 1.5 کسان له درکه دي چې د ژغورنې ډلې د موندلو او د ورانو شوو کورونو لاندې د ممکنه نورو پاتې خلکو د ایستلو لټون کوي. د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویدیدو ویلي چې د دغه خلکو سره به مالی معاوضه او نور مرستې کیږي. نن په قطر کې روان فوټبال نړیوال جام کې څلور لوبې کیږي. لومړی لوبه د ارجنټینا او سعودي عرب ترمنځ ده. په نورو سیالیو کې ډنمارک د تیونس، مکسیکو د پولند او فرانس د آسترالیا په وړاندې لوبېږي. په پورنیو سیالیو کې انګلینډ ایران ته د دوه په مقابله کې په شپږ او نیدرلینډ سنګال ته د صفر په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه. د امریکا او ویلز سیالي د یو یو ګول په کولو سره مساوي پاتې شوه. نړیوال فوټبال جام د نومبر په شلمه پیل شوی او پایلوبه به د دسمبر په اتلسمه کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د خبر پښتونخوا لکه مروت خلکو له حکومت غوښتي چې دوی سیمې ته په ورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي. دغه راز دوی دا هم له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کړي، ګنې دوی په مظاهرو لاس پورې کړي. یا دوی په لکی مروت کې د نومبر په شپاړسمه د تری طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیسان وژل شوي وو. بلخوا د سیمې امنیتي او انتظامی وایي چې دوی د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. تور تفصیل د اشتیاق مسید په جراپور کې.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې سیمه ته یې وسلاول طالبان روغلی دي چې په وجه یې د امن حالات خراب شوی دی. په دغې برعکس د لکی مروت سیمې یو مشر ملک ریاض خان ویایي،
دلته کوم روډ سره چې کومې علاقې دي هغه لږ کې ډېرې محفوظ دي، خو که چېرې تاسو لکی مروت چې لږ کې داسې دس پندرہ کیلومیټر کلو سایډ ته لاړ شو نو هلته غوجي مکمل دی. دو لکه ریټ تا خلق مخ کې یریدل دا غږ به نه سپورته کوي، نو ان شاء الله اوس موږ دا خبره راوچته کړی دي، نو خلکو چې اوس دا خبرو جرأت پیدا کیږي چې دا کوم حل لګیا دا کوئی وځي چې د دوا حکومتونو مطلب یو غو طالبان دی بلګیا دی او به حکومت ته، نو چرته دې دوا کسانو حکومت چې دا غو خوږي نشي څوک برداشت کولای.
د لکی مروت ضلع یو بل مشر رشید احمد پخپلا سیمک شه د امن غشتنه په باراکشه مشال ریډیو ته وویل،
خو یو امن غواړو او امن به ځکه غواړو چې دنیا یو ټاپ لیول موږ یو فوج دا نور یو سټیټ ادارې دي او دې باوجود موږ امن ولې سره خرابېږي. دې ته حیران یو ټول قوم پریشان ده، خفه ده، هر کور غم جن ده، خویندې میندې کراچی ماشومان ټول سره خفه دي چې دا خیر ده موږ مراد قوم په ډېر امن پسند قوم وو ډېر پسته غوند خلکو او دا پندرہ بیس سال کېږي چې موږ لکه مروجه چې دښمنۍ بدلې ایګنه مولا جان نو خلاص سره او دا بل اور رواج ده اوس نه پیاړو چې خدای الله رب العزت ته چیرې اساني پیدا کی او الله رب العزت دې
دا وخت په لکی مروت کې د امن حالات څرنګ دي دا هم د یو زوی اوسیدونکي نه وروي.
د شاکر بیٹا نه د لکی مروت اوسیدونکو امن چې دا ډیر زیات خراب تا نشام نه بعد څو د کورونا نسی وتا یو چرته هم پلاګ راتګ نسی کولای او د لکی مروت چې څومره سیاسي خلک دي زیاتره مالداري خلک دي ا د امنیت لکه دلته نه ستاده هغه په وجه باندې پېښور او اسلام آباد ته مجبور دي او هغه ته لاړل.
د لکی مروت اوسیدونکو کې د امن غشتنه مشال ریډیو چې د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مخې ته کښې شوه د هغوی زو په دا رنګ وه،
ګوره قانونن موږ پسې ښیو، شریعت موږ پسې ښیو، پښتو موږ پسې ښیو، اخلاقي دور باندې موږ په دو باندې بریو، دو دهشتګرد دي خو شکر الحمدلله د پولیس فورس مرال اوچت ته او د لکی مروت چې څومره عوام دي ټول پولیس سره شانه په شانه ولاړ دي او د پولیس چې څومره کاروي د دغې حمایت کوي دهشتګردانه کاروي حمایت خلاف جہاد کو جنگ
پاکستان ریاستی ادارو د دوی په خورا امن زر قائم نکړي بیا و دوی پر اوتلین کی ورزو کشه د امن غوښتنه د پورا خپل احتجاجونو ته نور هم دوام ورکول بنه و مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اذن کو د ملکنډ ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان ویلی چې په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د سوات، بونیر، شانګلی او دیر په غریزو سیمو کې د لټون عملیات کړي او دا سیمې یې د امنیت له پلوه پاکې ګرځولې دي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په سوات کې د ناامنۍ په اړه تر خبرونو خپرېدو وروسته د سیلګرۍ صنعت ته زیان رسېدلی و. نو باید اوس میډیا او دغسې نورې ولسي انتظامي ادارې دې لړکې یو مثبت پیغام ورکړي چې سیلانیان یو وار بیا سوات ته مخه کړي. بلخوا د سیلګرۍ صنعت سره تړلي کسان وایي چې باید حکومت د سیلګرۍ د ودې لپاره قوي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
سوات تشرب منگور کے د ملکن ڈویژن پولیس مشر سجاد خان خبری غنڈا کے پا تفصیل سرا دسیم امنیت پاڑا وینا کی ویلی چی سوات پا پورتا غرائی زسیمو ورسارا بونیر شنگلا دیر کے پولیسو حاغا طول سیمی کمی کے چی دا وصلوالو دا موجودگی اطلاع یا شکو کتلی او با سیمو کے نوی چک پوستی ہم جوڑی کڑی دی
دا طول علاقی منگ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن جو کللو یا ورطا سینیٹائزیشن آپریشن وی دا علاقی منگو کتلی و دا اللہ فضل دا جو کم پولیس ایفرٹس آلریڈی دا غزی کڑی دی دغه دا نتیجه دا چې علاقہ بالکل کلیئر دا سیکیورٹی لحاظ سرا کئیو طرف تم سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن جو کڑلو دا فار فلنگ ایریاز کی پغرونو بنے بل طرف تم نا کیو لگوئل نا کبندے نے نور دا سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پکی محکم شبی دی او سموشو او سلسلہ روانہ دا لہذا اس من تاسون دا ایکسپیکٹ ہو دی مت پر دا ذمہ داری جڑی گی سول ایڈمنسٹریشن یا سمر سمن سٹیک ہولڈرز دی زمون دکې یو پازیټیو میسج کنوی کړو چې د مو سوات سکو مین ټوریزم انډستری دا ځا بیا په خپل لار باندې روان شي.
سوات کې د اگست په میاشت کې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه پیل شول. وروسته د جرګې په مشرانو هدبي برودونه وشول چې پکې تر لسو پورې تنان مړه شول. دې ترڅنګ د اگست په میاشت کې سیلابونو هم سړکونه، پلونه او ودانو ته زیانونه واړول. په دا اړه سیلګرو ته اسانتیاګانې ورکوونکي ټور اپریټر کمپنۍ مالک اظهرالدین وایي چې سوات کې 1200 هوټل دي ورسره په زرګونو خلکو ته روزګار ملاويږي. ولې د تیرو دریو میاشتو راسي سوات ته د سیلګرو تګ د نش برابر دی؟
دا ښکاری چې را دا سیلګر چې دا بیا را شروع شي خو چون کې دې سیلګرو چې دې اعتماد چې ختم شوی دی دا غیو په زړونو کې اوس هم په ذهنونو کې هغه یره ترخه ده چې را الته چې وسلوال دي او الته چې دا انفراستراکچر یا سړکونه چې دا لا پورا ټیک نه دي
بلخوا د سوات یونین اب جرنلسټ صدر خبریال محبوب علی وای چې صرف په بیانونو او پریس کانفرنسو د سیلانیانو او د خلکو باور نه بحالیږي. د سیلګرۍ پرمختګ لپاره نورې هلې ځلې پکار دي.
بار بار انتظامیه او پولیس خو دا خبره کوي چې حالات ښه شوي دي خو زما خپل دا خیال دی چې یاره اوس انتظامیه لا د دې واکمنو لا دا پکار دي چې په سوات کې څنګه چې به مخکې کېده دلته کې مختلف فیسټیول چې کوم دي دا غي انعقاد وکړي دلته کې وینټر فیسټیول وکی دلته کې سنو فیسټیول وکی دا غي سر بداو شي چې یو خو وته د میډیا په پلار باندې کورج ملاو شي د خلکو اعتماد به بحال شي خلک واغی تراشي.
د سوات ډیپټی کمشنر جنید خان په دیورستو کې په پریس ریلیز کې ویلي چې راتلونکو وخت کې به د سیلګرۍ پر مقصد لپاره سوات کې میلې کولای شي چې پکې د نومبر 23 نیټه نه د ورځنۍ میله پیزاګټ کې اعلان شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اردن کو د پیپلز ګوند یو مخکخه سینیټر رضا ربانی په پاکستان کې ترګری او لتاریخي طالبان پاکستان سره د خبرو په څیر موضوعاتو د بحث لپاره د پارلمان د غړي غونډې را بللو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د خبرو پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو په وروستیو کې د ناامنۍ پیښو ضد احتجاجونه وکړل. د سینیټ او هم د قومي اسمبلی ځینې غړي د سینیټر رضا ربانی د وړاندیز هرکلی کوي. وایي چې د ملک پر ټولو مهمو مسلو باید په پارلمان کې نه یوازې خبره وشي بلکې د هغو د حل لپاره د تګلارو جوړولو اختیار هم باید له دې ایوان سره وي. خو د چارو ځینې شنونکي وایي چې پارلمان دا وخت هغه رنګ مضبوط نه دی چې د ملک د مسلو د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. نور تفصیل د هارون بادشاه په دې راپور کې.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د نومبر پر 28 په یو بیان کې ویلي د پارلمان ګډه غونډه ځکه باید راوبدل شي چې د خبره پرستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په بیان کې چې د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپور کړی، نوموړي زیاته کړې د پارلمان ګډه غونډه باید له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. موږ هڅه وکړه چې د سینیټر ربانی د دې غوښتنې په اړه د هغه واضح موقف ترلاسه کړو، خو په ټلیفوني رابطې ورسره و نه توانېدو. البته په قومي اسمبلی کې له کراچۍ نه هم د پیپلز ګوند یو غړي سید آغا رفیع الله د نومبر پر 28 د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پارلمان د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره څه پلان لري او دا هم چې د هغې د عملي کولو په برخه کې دا ایوان څومره با اختیار دی، وویل چې پارلمان مکلف دی چې د آئین په رڼا کې او د وګړو ګټو ته په کتو آزادانه پریکړه وکړي.
د چا ګومان دی چې د پارلمان له دومره باختیار نه یده، خو نه بیا هم ولس لپاره، د علاقې لپاره، د ملک لپاره د مسائل حل بیا هم دغه پارلمان دی، او دغه پارلمان باندې پاکستان او د پاکستان عوام او د آئین متفق دی. د رضا ربانی سے مطالبه بنیاد دغه شی دی چې دا شیخ کاره شي چې آیا په کم بیسس په دا خبره کیږي، دا کم خلک دی، کم گروپ دی، هغه سم خبره ده یا زمون ام څه ده؟ منتبه دا ریاست چې کم اداري دی هغه خبره خو هیڅ کې به دې بنیاد باندې دا خبره کیږي، نو ځکه بیا پارلمان په دې خبره وکړي او یو کنکریټ نتیجه وراوځي چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوام لپاره د فائدې.
د سینیټر رضا ربانی تر بیان مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلیو چې ترهګرۍ او له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو موضوعاتو ته باید د بند دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي. په سرټ کې د جماعت اسلامي غړی سینیټر مشتاق احمد وایي په تیرو وختونو کې له وسلوالو سره د سولې خبرې ځکه ناکامه شوې وي چې د پارلمان له استازو پکې پوښتنه نه وشوي. نوموړی ډاډمن دی چې که پر پارلمان اعتبار وکړی شو نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي.
پارلمان د پاکستان د عوامو اجتماعي قوت ارادي ښایي. دستور مطابق پارلمان د فیصلو مرکز دی، نو یو موقع پارلمان ته ورکول پکار دی. زما یقین داره چې پارلمان اجتماعي دانش دې حوالے سره مؤثر کردار ادا کولی شي. چاغی دا ڈیسائیڈ کی چې د خبرو اترو دایره کار څه پکار دی، خبرې اترې چا سره کول پکار دی، زمونږ ریډ لائنز او سره لکیر څه ده، او خبرو اترو نه زمونږ هدف او ټارګټ څه دی، دا ټول داسې سیزنونه دي چې دا پارلیمنٹ کې ډیسکس کول پکار دی.
د ترهګرۍ او له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د پیپلز ګوند مخکښانو څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پروستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنه پیښو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. په قومي اسمبلی کې د شانګلې د خلکو استازي او د مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان د نومبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل په دې صبح کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او خبر وی چې پر دې مسله د پارلمان په ګډه غونډه کې بحث وشي.
خصوصا پښتنو ته چې کوم ایشو ده یو ختم شوی شی بیر اوچت شوی دی، صوبایي حکومت عمران بچاو مهم کې هغه لګیا دي، ځکه هغه لایناډ تباه شو. څنګه دې سواد کې خلکو روت کم تعداد کې بالا تر د دې نه چې کوم سیاسي پارټۍ سر تعلق دی، دا چې بلوچستان کې کوم ایشوز دي امن ورکول چې نو سټیټ ریسپانسبلټی ده، دا چا انیشیټ کړی دي مو وې پنسر راغلل څنګه به څنګه غروچت شو وکړ دا خبرې ټول ښکارې.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د صوبې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او دا چې هیڅ یو چاته به د خلکو سر او مال ته د خطر پیښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د چارو ځینې شنونکي فکر نه کوي چې د پاکستان پارلمان هغومره مضبوط دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو پوه عامر رانا د نومبر پر 28 مشال لډو ته وویل د ترهګرۍ مسله دا وخت نه خو د پاکستان د مدني ټولنې او نه هم د پارلمان لپاره لومړیتوب لري.
دا وخت پارلمان هغه رنګ مضبوط نه دی. کتر تړلو دروازو شاته غونډه کیږي نو د پارلمان استازي به مجبور وي چې وسنۍ تګلارې تایید کړي. زه فکر نه کوم چې پارلمان دې ترخه او ډیر غور وروسته یو کړنلاره وړاندې کړي. وس مهال پر رسنیو کې د ملکی سیاست په اړه باسونه تاوده دي او تر هغه چې د هغو خبرو ځای له ترهګرۍ سره تړلو موضوعاتو نه وي نیولې پارلمان به هم ور باندې جدي باس و نه کړي.
د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو د روان 2002 زیږدیز په جون میاشت کې د قومي سلامتیا لپاره د پارلمان کمیټې ته له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه خپل پلان په ډاګه کړو. د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړې وه، له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو پالیسۍ منظوري ورکړل شوې وه. په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې مخته ځي او دا چې د هغه بهیر څارنه به د پارلمان یوه زیلي کمیټه کوي. خو د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان یو آزاد غړي سینیټر انورالحق کاکړ چې د هم د جون میاشتې د غونډې یو ګډونوال وو، د نومبر پر 21 مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې پر پریکړو او وړاندیزونو هغه رنګ چې لازمه وه عمل ونه شو.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
بشار لړی ته وګصه اوریدونکو، سینهای کورټ په نوم په یوې اوریدنه کې د وجل شوی مدني فعال پروین رحمان په وجنه کې د تورن او څلور کسانو د بری کولو امر کړی. پروین رحمان د 2013 کال د مارچ پر 13 د کراچۍ په اورنګی ټاون کې وجل شوی و. هغه مهال سپریم کورټ هم د هغې د وجنې نوټس اخیستی و، خو پرون سینهای کورټ د پروین رحمان په وجنه کې د نیول شوو کسانو د خوشې کېدو امر وکړ. بلخوا د پروین رحمان کورنۍ وایي چې د تیرو شاوخوا 9 کلونو راهیسې د هڅو باوجود ورته هم انصاف ترلاسه نه شو. پړه نور تفصیل نیازلی راکوي.
د سن های کورټ دوه کسیزا ججانو بنچ د جسټس کے کے آغا په مشرۍ د قضیې اوریدنه وکړه. یاد عدالت د خپلې فیصلې اورولو په وخت د پروین رحمان د وجنې په قضیه کې نیولې شوو ملزمانو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان او ایاز سواتی ته د ترهرګرۍ ضد عدالت لخوا اورولې شوې سزاګانې ختمې کړې او د ټولو د خوشي کولو امر یې کړی دی. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي چې په نیولې شوو کسانو کې یو هم د پروین رحمان په وجنه کې اصلي تورن نه دی. د پروین رحمان د کورنو وکیل صلاح الدین پور ایڈوکیٹ پی مشال لیڈیو تھویلی
پروین رحمان کا جو مرڈر کیا گیا تھا اور اتنی بڑی سوشلسٹ پرسنلٹی
دی وای چی پروین رحمان چی وجلی شوی وا هغه یولویا ټولنیزا فعال هم وا دروازه پرانا کی وجلی شوی وا. د پاکستان سپریم کورٹ د هغه په وجنا نوٹس حاغسته وو. 15 زلا په مقدمه کی د سپریم کورٹ په امر د تحقیقاتی ادارو ګډ کمیټی هم جوړ شوی وا. رستو له هغه هغه تورن کسان نیولې شوی وو ولی چی دوی فرورانو پدی کی عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی اور عمران سواتی شامل.
ایاز سواتی تھا، امجد آفریدی، احمد خان اور عمران سواتی.
صلاح الدین پور زیادہ کھڑی چې پروین رحمان د کورنو په مشوره با د سن های کورٹ د پیسلی پر ضد په سپریم کورٹ کې خواست کوي. ټولنیز فعالا د اورنګی پائلٹ پروجی په خوانی مشره پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13 د سن صوبې کراچۍ خار په اورنګی ټاون منګاپیر روډ باندې په ډزو وجلې شوی وه او د پاکستان سپریم کورټ د پروین رحمان د وجنې نوټس اخیستی وو. د پروین د وجنې 8 کال وروسته تیر کال 2021 د دسمبر په 18 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې پریکړه وکړه او په قضیه کې تورن عمران سواتی ته د سہولتکارۍ په جرم کې 9 کالو بند سزا اورولې وه او څلورو تورنو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی ته 22 ځلا د عمر قید سزا اورولې وه چې بیا حقوی د دې پریکړې پر ضد په سن های کورټ کې خواست جمع کړی وو. بلخوا د پروین رحمان خور عقیلا اسماعیل د سن های کورټ د تازه فیصلې وروسته بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت دې په قضیه کې فریق جوړ شي او د سن های کورټ د پریکړې پر ضد به دوی په سپریم کورټ کې اپیل کوي.
9 سال 8 مہینے
کوشش کی کہ ہم پروین کو انصاف دے سکے. دا وای چمنگ نہ کالا و تھم یشتی کولی چې پروین تا انصاف ورکو، خو افسوس چنن هم مونږ ته انصاف ملاو نه شو. د پروین په وجنه کې تورن مونږ ته هم دړکې راکوي. مونږ با سپریم کورټ کې اپیل کوو ولی چې په دې قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ ښکارا لارښوینې هم کړې وي. د پروین د وجنې وروسته د سپریم کورټ په وینا مونږ ته امنیت هم راکړې شوی وو.
سپریم کورټ نے ہمیں بہت سیکیورٹی دی
تھی. بلخوا د سن های کورٹ بارغڑے بحری کمال ایڈوکیٹ وائی چې عدالت د ثبوتونو په بنیاد فیصلی کوي. مشال لیڈیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې په دې قضیه کې هم پولیس او پلټن کونکي کی افسران عدالت تا په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
چونکی دا یو های پروفایل کیس و د باندې میډیا باندې پوره دی او ټرایل هم وشو او جی ایټیز پکې مختلف جوړ شو، خو چونکی د پولیسو یا د میډیا یا چې کوم د بهر خلکو باسي هغه یو شانتي بیا په عدالت کې فیصلې په ثبوتونو وړاندې کیږي، نو لاندې فیصله چې وو کې د دوی خلاف راغلی او د ملزمانو، خو په های کورټ کې دا فیصله وشو چې چونکی ثبوتونه ناکافي وو او همیشه په عدالتونو کې فیصلې په ثبوتونو وړاندې کیږي چې مضبوط شواهد یو واقعي کسان په دې جرم کې ککړي، نو های کورټ دا وکړه چې دا خلاف داسې مضبوط شواهد یا ثبوتونه نه وو.
پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13مه وجلې شوې و. پولیسو د مارچ په 13مه کال 2015 کې د خیبر پختونخوا په مانسره کې د پروین رحمان د وجنې تورن احمد خان عرف پپو کشمیری نیولی وو، او بیا د کراچۍ منګوپیر څخه رحیم سواتی او نور کسان هم نیولی وو. د پروین رحمان د وجنې په اړه پلټنو لپاره جوړې ګډې کمیټۍ جی آئی ٹی کې سرګنډه شوې وه چې پروین رحمان اجرتی قاتلانو په 40 لاکھ روپۍ وجلې ده، او د پروین رحمان په وجنه تورن امجد حسین جی آئی ٹی ته په خپل وینا کې ویلي وو چې یو سیاسي ګوند ذمہوار د پروین رحمان نه د ځمکې غوښتنه کوله او د نور کولو په صورت کې د یو غیر قانوني کلدم تنظیم ته پیسې ورکړې شوې او وجلې شوې ده. د اورنګي پایلټ پروژه یو غیر دولتي این جی اوز ده چې په کال 1978 کې جوړه شوې وه، او د کراچۍ په اورنګي ټاون کې د غیر قانوني ودانو څارنه کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې پریکړه شوې چې د موسمي بدلون اغیزمنو هیوادونو د شوي تاوانونو د ازالې لپاره به مالي پانګې ورکوي. پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د موسمي بدلون له وجې ورته زیان رسیږي. په پاکستان کې څېړونکي وایي چې باید د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره پر وخت اقدامات وشي. په دې هیواد کې د قدرتي بتونو پر وخت نظم ادارې انډیمه ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې هیواد ته د دېرش ارب ډالرو زیان رسیدلې او 2.5 میلیونه خلک یې بې کوره کړي دي. تفصیل شبی جان په راپور کې.
پاکستان کې د موسمیات محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال لیړو ته وایي چې د دې موسمي بدلون مخه په وخت ونیول شو، د پاکستان په شان ملکونو باندې د نورو توانونو سره هم مخ کې دي شي.
خاص کر مونږ سیمه چې کوم د افغانستان، ایران، پاکستان، انډیا، سریلانکا داسې دي، ایکویټر سره نږدې چې څومره ملکونه دي، دا راتلونکي وخت په دې کلایمیټ چینج نه نور متاثر کیږي. او دې کې کوم راتلونکي خطر چې دا نو هغه د خیبر پختونخوا حوالے سره وزو یا ما چې مونږ د سنټرل ډیسټریکټس چې څومره دي دي کې دي او بو کمې یعنی انډرګراوند واټر چې څومره دي دا به کمی محسوسېږي مونږ ته وخت په وخت نور نور ادا کیږي. دې نه علاوه فصلونه دي نو دا به هم وخت په وخت ورسره متاثره کیږي او دې فصلونو کې کمی یا د دې کوانټیټي کوالټي دواړو متاثر کېدو خطر ده.
13 اگست او جون میاشتو کې راغلي سیلابونو او بارانونو پاکستان ته خوشا د 1.5 ارب ډالرو نه زیات مالی زیان اړولې وو. 33 میلیونه پورې خلک بې کوره کړي وو او د 2.5 زرو نه سیوایې مړ کړي هم وو، او د ټول ملک دریمه برخه د سیلابونو او باراني اوبو اغیزمنه کړې وه. دا چې د پاکستان په شان د موسمي بدلون نه اغیزمن هیوادونو لپاره د شتمنو ملکونو لخوا مرستې څومره مهمې، نو پېښور پوهنتون کې د ماحولیات څانګې مشر ډاکټر نفیس الدین مشال توای چې دا فن اخودل یا ورکول یو ارزی خبره کې دي شي، خو باید په مستقله بنیادونو د موسمي بدون او د دین راتون کې افاتونو مخنیوي ته پاملرنه وکړي شي، او د گرین منسوبې لکه ونې بوټي کرل، ځنګلونو زیاتول، دغه ډول منسوبې غریب هوادونو کې شروع کړل شي.
خبره خدا یو ارزی حل کې دي شي، خدای په خل نه لګیدنه یم داري چې د یو ځای حیاتیاتی سیستم کې کوم نیو هغه ډیسټرب شي، که کوم فرق کوي اوس مګه دا هغه وړي دا هغه کې کوم زرخیدی جو شی وو په 13 سال کا لگی یا په 13-15 کا لگی طالبان کی کم مرغه کم میان کم چینجی کم بیکٹیریا دا یو سسٹم جوړ شي نه، او هغه زرخیدی دا داغي هم کمپنسیشن نشي ګیری. دغه خبره دا به غریب سره شي څنګه دا نقصان خو یو قسم نه شي نه، دا خو زرګونو کسان یا په لکونو کسان نه، نو زمون سره بیا په ملکی سطح باندې د دې سره سیستم دی چې دا کم زمیدار مکه وړي شي دا کم غریب سړي کور وړي شي دا پیسې بدو ته کم میکانیزم سره شي دې کې یو انسرټینټی دار دی چې کار لګو دې زیات توسره یا بیا آیا دوه پوره کړی شي.
په مصر کې د ماحولیات په اړه دغه نړیوال کانفرنس کې د پاکستان په شمول خوشا 200 ملکونو استادو ګډون کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه
دا سهر لنه هو دا ما خام ترش پگو
مشال لڈیو تا وگستی لگ شبکی درین بجی کی دن کی تستا اونیز اخبرونا دا مشال لڈیوی مجلع اهم اولانده کو کولون بیر ازو دیتا چر دی گڑی مکسر کم مهم خبر نونو حقا چدا سی دی چی دا خیبر پختون خوالا کی مروت زلی خلکو لحکومت وقتی چر دوی سیمی تا پورغل و وصلابال و دی سترگی نپتوی و قوی کی دو تا دی نپریک دی مشال سر خبرو که وزای مشر ملک ریاض خان دا نومبر پا دو اشتم اول که امنیت پر زین نشی دوی با مظاهری پیل کړي په لکه مروت کې د نومبر پر شپاړسمه د تاریخ طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیسان وژل شوي وو خو د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال یوسف خبرو کې د پولیسو بې وسي رد کړه او زیاته کړه چې د امنیت ساتلو لپاره یې قوي ګامونه اخیستي دي بل خبردار چې د کورم په خلاصو کې د افغان طالبانو سره تر د پاکستاني پوځیانو او ځایي قومي مشرانو وبخی د کورم په خلاصو کې د افغان طالبانو سره تر د پاکستانی پوځیانو او ځایي قومونو ترنخت ورسته په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی د مشال لډیو خبريال د ځایي چارواکو په حواله وای چې د نومبر په 28مه هم د کورم د دو پرزو او بنگش قام خلکو په مورچو کې ناست او د افغانستان پکتیا ته تللی لار بند وه د نومبر په 19 او 20 د پرزو بنگش کام د امنیتي ځواکونو په ملګرتیا د افغان طالبانو سره د هغې ځمکې پر سر نښته وکړه چې دغه قومونه یې خپل ملکیت بولي خو د پاکستان پوځ لخوا غزل شوي اغزن تار له امله د افغانستان په خوا کې دغه سیمه پاتې شوې ده او بل خبر دا دی چې د په انډونیشیا کې زلزلې د عمله د وجل شو شمیر یو سل دوش پیته تا ورسید رټس خبری اجانس د انډونیشیا د چارواکو له خولې ویلي چې د نومبر په 28مه د غربي جاوا په سیانجور کې راغلي زلزلې په زرګونه کورونه او پلونه وران کړي دي چارواکو زده کړي چې لږ تر لږه 1.5 کسان لا درک دي چې د ژغورنې ډلې د موندلو او د ورانو شو کورونو لاندې د ممکنه نورو پاتې خلکو د ایستلو لټون کوي او سم راځو اونیزې خپرونې د مشال لړوي مجلې ته اوریدونکو دا اونۍ په خپرونه کې د شاعرې ملالی کلیوالي سره د هغې پر ژوند او کار خبرې شوې د خپرونې کوربه نجیبه مردی
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه دا اونۍ په خبرونه کې د ویزوانې او بااستعداد شاعرې او لیکوالې ملالی کلیوالې سره د هغې پر ادبي ژوند او هلو ځلو خبرې کوو نوموړي د افغانستان له پلازمېنې کابل راسره ملګرې شوې ده ملاله جانې ستړي مشه او خبرونه کې درته هرکلی وایو
خیر اسې ډېر مننه کوم سلامونه تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ
مننه ژوندی اوسئ ولې د ځان ته کلیواله تخلص غوره کړې
د دې سبب دا ده چې زما دا یو خو ماشومتوب په کلي کې تیر شوی ده او بل زه دا د کلیوال ژوند سره ډېره مینه لرم د کلي ښایستونو سره د کلي ښکلاګانو سره نو همدا دلیل ده چې ما کلیواله تخلص وټاکم
صحیح کله مو کوم یو ده
کله مو ته میدان ورته ولایت کې ده
صحیح او په کابل کې استه نو اتمن په لوړو زده کړو بوخت استه د خپل لوړو زده کړو په اړه کوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي
اوهو په لانو د کابل ولایت کې ژوند کوم د کابل په هنتون پښتو ادبیاتو ته څلورم ټولګي څخه لایم
صحیح نو درته وای چې ملالی کلیوال چې یو څوک څنګه پویږي چې د شاعرۍ هنر ور سره مل دی ځکه ما د ډیرو شاعرانو سره چې خبرې کړې دي مرکې مو کړې دي وې د وړکوالو نه داسې پویدل چې یو وخت به دوی شیر پنځول شي تاسو سره هم دغه څه شوې دي سړی سره څه احساس ویل وړکوالو نه چې بیا وروسته ګینې دی د شاعرۍ میدان ته راتلی شي او شیر پنځول شي
بالکل تر ډیره بریده به دا خبره حقیقت ولري ځکه چې زه خپل هم وړکۍ یم زما ټول سرو کار به له کتابونو سره وو په هر څه کې به مې فکر کاوه دغه منظرې هر شي ته به مې په یو بل نظر باندې کتل او د ګلونو بڼ ته هر څوک ځي خو هغه څوک ډېر خوند ترې اخلي چې هغه شاعر وي نو ما هم وړکوالي څخه له شعر او شاعرۍ سره مینه وه، او زه ما به په کور کې به چې مجلې وي د شاعرانو ټول کې به وي، همیشه به مې دا راخیستلې او په فارغ وخت کې به مې ځان پرې مصروفاوه، او دا به مې بار بار ویلې. دغه بیتونه به ډېر خوند راکوه، یو کتاب به مې بار بار ویلې. نو همدا علت شو چې زما له ورځ په ورځ له شعر او شاعرۍ سره مینه پراخېدله، تر دې حده چې زه خپله په شعر لیکلو باندې پیل وکړم.
صحیح، تاسو چې کابل پوهنتون ته لاړې د شعر په لیکلو مو پیل وکړ که تر هغې وړاندې مو دا ګام اخیستی و؟
کله به چې په مکتب کې وم، اتم ټولګي نهم ټولګي کې، نو موږ به د سټیج په سر ترانې ویلې. بیا به کوم وخت چې د مور ورځ وه، د ښوونکي ورځ به وه، بیا به نو دلته ما پردي شعرونه نه ویل، ما به بیا خپل شعر لیکه، بیا به مې هلته ویل. خو بیا هم ډېره توجه به مې نه ورته کوله، درسونه به مې ویلې، سن مې مالته ډېر کوچنی و. خو بیا کله چې د کابل پوهنتون پښتو ادبیاتو ته کامیابه شوم، بیا مې هلته لیکل شروع کړل، بیا به مې ډېر شعرونه لیکل.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته ورتګ مو انتخاب و که مجبوري وه؟
دا مې انتخاب و. لاوله مې همدا ټاکنه وه، ډېره زیاته مینه مې ورسره درلوده، خو له نیکه مرغه چې زه کامیابه شولم او په ډېره مینه باندې لولم تر دې دمه پورې.
صحیح، د کورنۍ تشویق در سره څومره مال؟
کورنۍ تشویق هم کله په یو اندازه باندې مال ده، د کورنۍ تر څنګ ډېره چاته ولی یم، ملګرو استادانو ډېره چاته ولی یم.
صحیح، کابل پوهنتون ته چې تاسو لاړې، ستاسو د شعر په لاس لولو کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي څومره رول لوبولی؟
کله چې زه کابل پوهنتون ته لاړم، هلته ډېر چانه پېژندلم، خو بیا هم موږ به خپلو منځو کې ټولګیوالو به مو شاعري نیولې، خپلو همدا صنف کې به مو شعرونه ویل، خپله به مو شعرونه ویل. خو بیا په دې وروستیو وختونو کې د کابل پوهنتون استادانو ډېره هڅه وکړله، ډېر پیاوړي ګامونه یې پورته کړل چې موږ ته د زرین ادبي بهیر په نامه باندې بهیر رامنځته کړ، چې هلته زه ما شعرونه وویل، ډېره مشهوره شوم، ډېره مینوال مې پیدا کړل، ډېره وهڅېدم د استادانو له لورې. نو زه خپله په ځان باندې مې ډېر باور پیدا کړ چې ولا زه کولی شم چې زه ښه شاعره جوړسم، ښه شعر ولیکم. ډېره زیاته یې تشویق کړم، زمونږ د تشویق په پاره باندې غونډې ونیولې، نو ډېره هڅه یې کړې ده.
زرین ادبي بهیر په اړه که راته معلومات راکړې، څومره غونډې مو تر اوسه کړې دي؟
تر اوسه مو تقریبا 15 اونیزې غونډې کړې دي، او انشاءالله دا لړۍ به دوام لري.
الله دې وکړي چې همداسې وشي. څه لړۍ په غونډو کې د دې غونډې د پروسیجر په اړه که زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟ ما د نارینهو په بهیرونو کې برخه اخیستې، زه په خپله د افغان ادبي بهیر غړی وم، او هلته مې لیدلې چې نقد کېږي، وروسته بیا مشاعره وي، ګزارش اورول کېږي. په زرین ادبي بهیر کې تاسو هره اونۍ چې راټولېږئ څه لرئ؟
بالکل، زمونږ بهیر هم درې برخې لري، چې لومړۍ برخه کې راپور لیکل کېږي، پر راپور باندې نقد کېږي، دویمه برخه کې بیا کره کتنه کېږي، چې یوه اونۍ نظم وړاندې کېږي او بله اونۍ نثر وړاندې کېږي، په هغه باندې پراخه کتنه او ادبي بحثونه کېږي، او په وروستۍ برخه کې بیا مشاعره کېږي.
صحیح،
او په پای کې د راتلونکي اونۍ لپاره اجنډا ټاکل کېږي.
کسان معلوم دي چې سټیج به څوک چلوي، گزارش به څوک لیکي، او نقطه به څوک څه وړاندې کوي، یا کره کتنه به څوک کوي، کنه دا بدلیږي را بدلیږي؟ دا کسان
ډېری محصلین علاقه لري چې هر څوک سټیج وچلوي، هر څوک راپور ولیکي، ښه استعدادونه دي. نو د دغه په خاطر باندې دوه اونۍ یو نفر سټیج چلوي او بل نفر راپور لیکي، د یو نفر په لنډه کې نظم باندې کره کتنه کېږي، بیا دا نفرون همدغسې را بدلېږي.
او دا خالصه د ښځینه او ادبي بهیر دی، نارینه پکې ګډون نشي کولی؟ استادان خو به ستاسو نارینه یا هغوی خو به راځي کن؟
دا خالصه د ښځینه او د نجونو ادبي بهیر ده، زمونږ هغه استادان چې په موږ باندې سات لري هغه پکې ګډون کوي.
صحیح، تر اوسه تاسو ویلې چې ډېرې غونډې مو کړې دي، نو فرق پکې راغلی دی. مثلا تاسو وینئ چې تاسو خوول نه یو نوم لاره، تاسو په ادب کې کار کړو، شعرونه مو لیکلي وو، خو نور نجونې چې په اول ځل په زرین ادبي بهیر کې ورته موقع پیدا شو چې په سټیج ودرېږي، خبرې وکړي، لنډه قصه نقطه وړاندې کړي، شعر په مشاعره کې واوري، دا غوی هنر لا ځلېدلې دی، دا فرق محسوسېږي کنه؟ لا دومره دا ډېره زر خبره ده، په دې باندې به سړی باید وروسته خبر وکړي.
او بالکل، اول کې موږ ته نه معلومېدل چې دومره وړېدلي استعدادونه به اوسېږي په دې پانځای کې، خو اول کې دومره یعنی جرات نه شوی کولی، خو وروسته وروسته دی د غونډو په دوام کې ډېرې نجونې هڅېدلې دي چې هغه خپل احساسات ولیکي، انعکاس وکړي د ټولنې، نو ډېر زیات پرمختګ یې کړی دی، لا غوړېدلې دي، ډېر بدلونونه پکې راغلي دي. موس موږ ته پته لګېدلی ده چې زموږ نجونې څومره پیاوړي دي په هره برخه کې، څومره د لیک استعداد لري، څومره په نثر لیکنه کې څومره پیاوړي دي، نو دا ثابته شوله چې دوی ډېرې زیاتې
صحیح. او نشریات هم لري، دغه کره کتنې چې کیږي یا شعرونه اورول کیږي، چیرته بیا خبروي؟
نه تر اوسه مونږ د دې په خاطر باندې تنه یو پیډیو نه لرو، دلته مونږ نشر کړی دي، نو داسې بل څه ته مونږ نشر کړی.
صحیح. او په کابل پوهنتون کې په نورو پوهنځیو کې چې خزینه محصلې دي، د جون دي، دوی کو غواړي چې په زرین ادبي بهیر کې برخه واخلي، دوی خو ظاهره د ستاسو د ډیپارټمنټ نه دي، نو کولی شي تاسو سره کینی پاسي زده کړو کې؟
هو، ولې نه، دلته شاعران، لیکوالان یو ټول دي، ادب مینوال کولی شي ګډون وکړي.
صحیح.
او ګډون هم کوي.
ملالی کلیواله مننه. از ما سره نور پختنې مشتا وريدونکو، تاسو مشال لډوی مجلې ته وګې، نن دا ونی را سره ملالی کلیواله ملمنه ده، ته د کابل پونتون ماسله ده، شیر لیکي او یو شیر به تی وورو، بیا به تیز نور پختنې وکم د خبرونې په دې برخه کې څنګه وريدونکو ته ساور اول شي.
یو غزل به تاسو ته وورم.
ارشاد.
غزل لږی چې نازک بدن می پر وطن بلو لمبو خړو، نازک بدن می پر وطن بلو لمبو خړو، انسانیت هم د انسان د هوس په خړو، لکه مجرم په خپل کور کې زندانی اوسېګم، لکه مجرم په خپل کور کې زندانی اوسېګم، څه په غلطو برانا څلورو دیوالو خړو، بیا دې پسترګو کې راوړې د نشي رنگونه، بیا دې پسترګو کې راوړې د نشي رنگونه، زما خماره ته ساهستی په نشو خړو، زما لحاله خبر یزما بی غور یارا، زما لحاله خبر یزما بی غور یارا، سپوږمۍ ویتی کی خو ما خوب په شوګیرو خړو، ای کلیوالی خود آزار دلیونی شو آخر، ای کلیوالی خود آزار دلیونی شو آخر، تو ظلمی تو بیه تا پر هر پغوڑی دو خړو، تا ظلمی تو بیه تا پر هر پغوڑی دو خړو.
ډېر ښکلی شعر دی او خوند یې وکړو. زموږ اورېدونکو به دا غزل اورېدلې وي. زیاتره غزلیزه شاعري مو کړې ده که نظمونه مو لیکلې؟
زه خپل له غزل سره ډېره زیاته مینه لرم او په دغه چوکاټ کې مې زیاتره شاعري کړې ده.
دا خو یو تراژیدی غونډه شعر و کنه، د وطن ناخوالی پکې انځور شوی. په پښتو شعر کې تاسو وینئ چې خزینه احساس کم بیانېږي د خزینه لخوا، تاسو څنګه په خپل شعر کې دغه احساس مو بیان کړی کنه؟
زه خپله تر ډېره بریده مې هڅه کړې ده چې هغه چوکاټونه مات شي چې نجونې پر وړاندې لا اوس هم محدودې دي، نشي کولی خپل احساس وړاندې کړي. خپله مې هڅه کړې ده، احساس پاس مې وړاندې کړي دي، خپل احساسات او د نورو نجونو احساسات مې په شعر کې انعکاس کړي دي.
صحیح. او په پښتو شعر کې تاسو د میرمن ونډه څنګه ارزوئ؟
ته میرمن ونډه ماشاءالله په پراخه ده تر یو حده پورې، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې همدارنګه په پښتني ټولنه کې بیا هم محدودیتونه شته، ځکه چې ځینې حاکم دودونه خپلو لورانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د شعر ولیکي یا د دغسې فعالې واوسي یا هغه د ټولنې ته وړاندې کړي، بیا هم محدودیتونه شته.
صحیح. او د وخت په تېرېدو سره دا کمیږي که نه مخ په زیاتېدو دی؟
تر اوسه خو چې موږ ګورو انشاءالله مخ په زیاتېدو ده، انشاءالله چې لا به استعدادونه وغوړېږي او ډېر داسې استعدادونه پیدا شي چې هغوی ښه استعدادونه لري، خلک به یې وپېژني، ډېرې مشهورې تېرې به په آینده کې جوړې شي له پښتنو نجونو.
د همداسې ورځې په هیله ستاسو په شان باسواده نجونې خو کتابونه ولیکي، مخې ته راشي، په میډیا کې راشي، کلیوالې پیغلې په شفاهي ادبیاتو کې د ټپو او کاکړیو غاړو په جوړولو کې نوم لري. تاسې ویل کېږي تاسو په خپله د ادبیاتو محصله یې، تاسو او تاسو به لوستي وي چې زیاتره دغه ادب چې دی د نجونو لخوا، د پیغلو لخوا، د مېرمنو لخوا په شفاهي ډول باندې تخلیق شوی دی. فکر کوي اوس هم په کلیوالو سیمو کې نوي ټپي او نوي کاکړۍ یا داسې ادب تخلیقیږي؟
بالکل، په کلیوالو سیمو کې اوس هم دغه ولسي ادبیات ژوندي ساتل شوي دي، او نور هم همداسې نوي نوي ټپي رامنځته کېږي، کاکړۍ او په ډېره لوړه کچه، یعنی ډېر ښه استعدادو سره دوی دغه ټپي وایي، ډېر ټپي یاد وي، کاکړۍ سندرې، پخوانۍ سندرې، اوسنۍ سندرې، په محفلونو کې، په ودو کې، په کوژو کې کلیوالې پیغلې وایي. ډېرې دغه تر اوسه ژوندی ساتل شوی دی فولکلور.
تاسو فکر کوئ چې د فولکلوري ادبیاتو د راټولولو اړتیا لیدل کېږي؟ یو څوک باید وي چې کلو ته لاړ شي، دا غونجونو سره کښېني، خاص کر چې تاسو غوندې ښځینه محصلینې کلو ته لاړې شي او هلته کښېني او دغه ټپې راټولې کړي، دغه غاړې راټولې کړي، د دې ضرورت تاسو وینئ؟
او بالکل، دا یوه اړتیا ده چې دغه ټپې، دغه پخوانۍ زړې سندرې، دا باید ټولې خوندي وساتل شي. او د پښتو ادبیاتو څانګې هڅه کوي چې دغه محصلینو ته تیزیسونه ورکړي یا ورته مونوګرافونه ورکړي، په دې برخه کې کار وکړي، انشاءالله دا کار به وشي.
زه به اوریدونکو ته یادونه وکم چې تاسو یې د مشال رادیو مجله اورئ. قربا موسی نجیب عامر یم، میلمنه مې ملاله کلیواله ده، دا د افغانستان د میدان وردګو د سیمې سره تړاو لري، په ادبي نړۍ کې خپل نوم پیدا کړی، په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو محصله ده، او کولی شئ یو شعر راته بلم واوروئ د خپرونې په دې برخه کې؟
هو، ولینه ولینه. پام چې ډکله ارمانه لکه زړه یم، پام چې ډکله ارمانه لکه زړه یم، وخته ډېره د کمزور د کاله یم، چې له مخې ته رڼاوي د ژوند لارې، چې له مخې ته رڼاوي د ژوند لارې، زه یې تا پسې شیندلی یم، اوبه یم د هوس او مینې کور او کلی نشي، د هوس او مینې کور او کلی نشي، لنډه دا چې نه مې ته یې نه دې ته یم، کراپام دې نشي سوزم تورېږم، لکه ځوړنده ډوډۍ په تنار یم، زه د خپل ژوند د میوند کمپۍ ملاله، زه د خپل ژوند د میوند کمپۍ ملاله، زه اکثر شپې ویده پر کتاب یم، زه اکثر شپې ویده پر کتاب یم.
ډېر ښکلي انځورونه پکې وو، او هغه انځورونه وو چې یوازې تاسو محسوس کړي وو. ما په اول ځل دغه انځورونه په یو شعر کې ولیدل او ډېر خوند یې وکړو. تاسو نه مننه. ملالی کلیوالې په افغانستان کې چې نوي تحولات راغله، ډېری ستاسو استادان به هم اړ شوي چې وطن پرېږدي، نو یا ستاسو ملګری به وي، د پوهنځي ملګری به وي، یا همداسې ادیبانې شاعرانې چې به وي په کابل کې، دا غوی له وطنه وتل تاسو څنګه بولې؟ کدی په وطن کې وای یو بهیر چې روان شوی او ابلا نور غړېدلې وای او نور استعدادونه به مخې ته راغلي وای، کله چې دغه سي هجرتونه کیږي، نو الته چې کوم کسان تاسو غونډه پات کیږي، غوی نه هلي کیږي لدی سره؟
او بالکل، کله چې په یو هیواد کې تحولات راځي او بیا دغه سي استادان او کډرونه وطن کې کیږي، نو خامخاله خپل ملکی اغیز پرې باسي، په هر څه باندې، په رسنیو باندې، په ادب باندې، په ټولو برخو کې هم ملکی اغیز پرې باسي او انسان نهیلی کیږي.
بیا هم یو څه رڼا خوشته ده چې تا د پوهنتون کې تاسې یاستئ، او هلته زرین ادبي بهیر غوندې یوه دریسه پرانستل شوې چې تاسې کولی شئ هلته یو بل واورئ.
او بالکل، لا هم هیلي نه دي پرې، مونږ اوس هم پوهنتونونو ته ځو، هلته غونډې نیسو او مشاعرې کوو، لا هم هیلي شته دي او ان شاء الله چې موږ په راتلونکي به روښانه وي.
دا هیلی د خدای نه مړې کوي. په خوا بنجونو ته موقع نه و چې په مشاعرو کې برخه واخلي. زه خپله د بهیرونو غړی وم او ډېر کم به داسې په کال کې یوه غونډه یا دوه به داسې وي چې په هغې کې به موږ کومه خوره مو لیدله چې رابه شي او خپل شعر واوروي. نور به زیاتره نارینه شاعران به ناست و یو بل ته به شعرونه اورول، بنډارونه به کول. اوس د ټولنیزو رسنیو دور دی. د ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس حالات څومره بدل شوي؟
بالکل. او تر او فهم تر ډیره بیزه پوری دا مخکې رښتیا هم ډېر بهیرونه چې به کمې ښځې لیدل کېدلې، ځکه چې پښتني رواجونه، محدودیتونه، حاکم دودونه، دغه د ډېرو داسې استعدادونه مخه ډب کړې وه. یا چا نه غوښتل چې لورې لاړه شي په بهیرونو کې ګډون وکړي، هلته شعر واوري. ډېر کم هغه نجونې به چې تللې هلته هغو به چې کورنۍ ازادي درلودل، هغوی به بیا مشاعرو کې ګډون کاوه کېنو. خو نور داسې نجونې شته چې هغوی شعرونه لیکي په خپل کور کې دي، کتابچونو کې، کتابتو کې لیکلي دي. خو کله چې دغه رسنۍ او دا سوشل میډیا د راغلل مانځته، او بیا دا دې ته اوس تقریبا ډېری نجونې لاسرسی لري، دوی خپل شعرونه په فیسبوک باندې خپروي او د دې له لارې شهرت ته رسېږي. نو ډېر هغې کړې ده، ډېرو ښه مثبت تاثیر یې اچولی ده په د نجونو په شعر او شاعرۍ باندې تر خلکو پورې رسولې ده.
صحیح. او د خوخي د شاعرانو پښتنه بدنه نه کوم، ځکه سړی به حیران شي چې اوس د چا نوم ورته واخلم او د چا به ناخلم. خو دا راته وایي چې څه ډول شعرونه مخوخيږي.
زما خپل د هغه شعر خوښېږي چې ښه لیکل شوی. مهمه نه ده چې دا یو ډېر هغه کس لیکل شوی شعر، داسې یو شاعر ده چې داسې یو شاعر لیکلی وي چې هغه دې زده کړې نه وي کړې، هغه د کوم منصب چې ونه لري، خو بیا هم هغه دومره په دغه برخه کې بااستعداد وي، دومره ښه شعر لیکي که هغه تر شپون هم وي چې ښه شعر یې لیکلی وي. یا ډېر یو کلیوال وي یا بزګر وي، خو ښه شعر یې لیکلی وي زما ډېر زیات خوښېږي. او زما هغه شعر ډېر خوښېږي چې په کې فکر انتقال شوی وي، عاطفه ډېره پکې وي، تصویرونه پکې ډېر وي، او بل د ژوند ډېر ورځني ژوند حالات پکې بیان شوي وي، او هغه ټول انسانانو تجربې کړې وي.
ښکلی انتخاب مو دی. او د خپل چاپ یا ناچاپ اثارو په اړه کړه ته یو څه معلومات راکړه.
تر اوسه مې کوم کتاب نه ده چاپ شوی، خو ځینې شعرونه مې په مجلو یا یو رنګین کاروان په نامه یو کتاب په غورستان کې چاپ شوی ده. او داسې خپله ټولګه نه لرم او دومره بیړه هم نه ورته لرم. زه وایم چې وروسته د چاپ کړم، خو داسې یو څه دې ولیکم چې خلکو لپاره ډېر اهم وي او ډېر خوښ شي.
صحیح. او د ادب په دنیا کې څه ارمانونه په زړه کې لرئ؟ څه وړاندې کول غواړئ؟ کوم بهیر ته رسیدل غواړئ؟
زه خپل د ادب په دنیا کې ډېرې هیلې لرم. دا هیلې لرم چې زه وکولای شم چې د ټولو پښتنو نجونو د غږ په خپل شعر کې انعکاس کړم، د هغوی ټول احساسات، د ژوند انځور، ناخوالې، دودونه. او دا هیله لرم چې زمونږ پښتو ادبیات ډېر زیات قوي شي، پښتو ژبې ته ډېر کار وشي او له نړۍ سره سیال شي. او دا هیله لرم چې زمونږ په ژبه باندې نړیوال خبرې وکړي، زمونږ ژبه رسمي ژبه شي او د پښتو لپاره ډېر زیات کار وشي.
الله پاک دې ارمانونه پوره کړه. دا هغې ورځې په هیله چې زموږ ادب هم د نړۍ د ادب سره سیالي وکړی شي او په پښتو ښځینه ادیبانو کې یوه یې په دې وتوانېږي چې د ادبیاتو نړیواله جایزه وګټي، نوبل جایزه وګټي. ملالی کلیوال، ستاسو خبرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو شعر راته بل واوروئ او بیا به خدای پاماني وکړو. سمه
ده. یو غزل زما خی پما کی چیرې وهی، زما خی پما کی چیرې وهی، وخت خاموش حاضره د کلمه. ژوند خو می ټول له بدرنګ یو ډک دی، ژوند خو می ټول له بدرنګ یو ډک دی، نو ته که خری رخصته د کلمه. لری په کوم سترګو ګوري راته، لری په کوم سترګو ګوري راته، پروند هیر شو چی خفه د کلمه. لښنو کمر سره سره وهمه، لښنو کمرو سرا سرو ہما د عشق د غره د سر ټپه دی کړما څنګه لپام دی راو ورزیدم څنګه لپام دی راو ورزیدم میدا میدا لکه چې شپه دی کړما د ښار په هر سړی دی و پیژندم د ښار په هر سړی دی و پیژندم د ډیر خلکو ننداره دی کړم
ډیر ښکلی شعر دی ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو په خبرونه کې برخه واخیسته
ډیره زیاته مننه کوم تاسو نو چې ما ته مو په خبرونه کې وخت راکړ آباد اوسئ کور مو ده
درنو اوریدونکو دا وه ځوانه شاعره او لیکواله ملاله کلیواله چې موږ ورسره د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې وکړې له همدې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکړئ د الله په امان
ګورګنیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو دا وباس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوری اختیار
آغلا دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې 3 بجې